مننه کوم فروغ صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره شي، خو ارک د اوربند پر شرط ټینګار کوي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان، کاناډا، برتانیا، اوکراین او سویډن د بهرنیو چارو وزیران نن په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه بحث وکړي، او د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل. هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي ښیي چې شاوخوا 40 کسان شهیدان شوي او 40 کسان ټپیان دي. 120 کورونه قسمن او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي دا مرګ ژوبله او رانۍ تر ډیره په کندهار او هلمند کې شوي دي، خو درنو ورښتونو په غزني، هرات، ارزګان، زابل، غور، دایکندي او نور ولایتونو کې هم زیانونه اړولي. د عظیمي په وینا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لویې لارې هم بندې شوې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپیان وایي چې نن به له خپلو افغان، برتانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په دې غونډه کې برخه واخلي. تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران په پوځي توغندي په لګېدلې اوکراینۍ الوتکه کې 186 کسان ووژل شول، چې 86 ایرانیان، 35 کاناډایان او 14 پکې افغانان، 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډنیان هم په دې قربانیانو کې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي وو له یو شمېر هیوادونو سره چې وګړي یې د اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې شامل دي، د یوې کاري ډلې پر جوړولو صلح شوی دی. په فرا کې په نشه‌یي موادو روږدي 16 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډېر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
مخدر و مواد روغ دی کسان په دې ژمی کې پر سړکونو اوسېدل. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو هغوی د سړې هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایي کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فراد عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې پر نشه یي موادو د روغدو کسانو شمیر له 55,000 اوړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و. مایک پومپیو پرون په ستانفورد پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that work for the United States.
قاسم سلیمانی د دسمبر په 1 د امریکا پر سفارت د حمله امر ورکړی و. پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي، تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نو موړی نور داسې خطر نشي پیښولی. سلیمانی چې له کلونو راهیسې د ایران د قدس ځواک مشر و او په سیمه کې له ایران پلو ملیشو سره د تهران اړیکې ټینګول، د جنوري په 3 په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوژل شو. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې، خو په دې اړه یې په علني ډول څه نه ویل او د پیښې ځای ته د تلو غوښتنه یې کوله. د اوکراین اپوزیسیون پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې کبله انتقاد وکړ چې ولې سمدستي اعلان ونه کړ چې ښایي د 11 اوکراینیانو په ګډون د 16 مسافرو لرونکې دا الوتکه به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اړوند روانو چارو ټلویزیون ته وویل کیف پوهېده چې د ایران پوځ د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې د خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پرېکړې علت دا و چې کیف له ایران څخه غوښتل د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه نو دوی خپل مخکینی معلومات حذف کړل. او په مسکو کې د لیبیا د جګړې د ښکېلو اړخونو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې تر نن پورې ځنډېدلې دي. له دې مخکې دواړو خواوو د روسیې او ترکیې لخوا د اوربند وړاندیز منلی دی. پرون په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج او رقیب خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشري کوي د روسیې او ترکیې له جګپړو ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو سره د بندو دروازو شاته وکتل چې د خبرو 7 ساعته دوام وکړ، خو سراج او هفتر مخامخ خبرې ونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترک ساری مولود چاوش اوغلو وویل سراج د موافقې مسوده لاسلیک کړه، خو هفتر د غور لپاره د نور وخت غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه هم کتلای شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې لاندې خبري برخه ته د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د تاوتریخوالی د کمولو په مسله کې په دو بیلابیلو دریزونو ټینګار کوي. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالی له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابر شي، خو د سپیدرمنۍ په وینا د تشدد د کمولو معیارونه باید واضح شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. خو جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی او د تاوتریخوالی کمیدل عملی اړخ نه لري. د اجمل ان پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د افغانستان د ملي والي د حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربند مهمه مسله ده، خو اجرایه ریاست وایي لومړی د تاوتریخوالی رقم شي چې په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اجرایه ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص
وي. ما قطعا مخالف آتش‌بس نیستیم. اگر آتش‌بس شوه گام بالاتر از
هغه میسم وایي موږ هیڅکله د اوربند مخالف نه یو. که اوربند وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي، جنګ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. معلومه خبره ده چې موږ هر کله کوو، خو د تاوتریخوالی او جګړې کمیدل چې که جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي، زموږ په باور کولی شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام
آغاز مذاکرات بین الافغانی.
تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ویلي وو د سولې د خبرو لپاره چې هر طرح وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري. د ښاغلي صدیقي په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. دا ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې، خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځني اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه ده ایښې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې طالبان اوربند ومني دا به یو اغیز لرونکی اقدام وي. خو د نوموړي په وینا کې د اوربند اعلان په وړاندې خنډونه موجود وي، د تاوتریخوالي کمول هم کولی شي افغانستان اوربند ته نږدې کړي او اړتیا ده چې د سولې بهیر همداسې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د تاوتریخوالي کمښت تاکلي معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دا هم نه ده څرګنده چې تاوتریخوالی په کومه پیمانه کمیږي. د افغانستان د اردو یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې له نظامي پوهانو څخه دی. نوموړي د دوشنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په نظامي برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربند یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتریخوالي په کمولو باور نه لري، ځکه د ښاغلي مرخیل په وینا کم تاوتریخوالی هم د جګړې دوام دی.
جګړه خو دوام لري، جګړه خو په پښتون دوام لري، په نظامي مرکزو باندې جګړه دوام لري، نو خوځانو اشخاص او افراد باندې هم جګړه دوام لري. پس وخت چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري، هغه به مسئول نه لري تاوتریخوالی. جګړه خو تاوتریخوالی کې دنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې سوله وکړه او مذاکره او قواعد خود خپل حقوق او خاطر طرفین خپل اساس او خاطر مذاکره کی اول ز اوربند کی
کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاود شوې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبه په ورځ ویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړنیک نهایي شبه ده. سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو لویدیځ رسنیو ریپورټونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي، داسې و هوکړه چې په پایله کې ښایي له افغانستان څخه یوه برخه امریکایي سرتیري ووځي او په بدل کې به یې طالبان په دې هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالې بشیر چمتو کړې ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې د اوسیدونکو مخ پر خرابیدونکو اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې خبره پیلیږي، د بګرام اقتصاد په کلکه په امریکایي پوځ پورې تړلی دی، خو دا ځای چې یو وخت ډیر ځلیده اوس تر ډیره په یو هدف بدل سوی دی. په دې مقاله کې د فایق الله تاجک په نوم د یو افغان له قوله راغلی چې وایي په بګرام هوایي اډه کې یې کار کاوه. مقاله لیکي چې فایق الله هر میاشت $600 ګټلی، خو په 2011 کال کې کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل، د زرګونو نور کسانو غونډې له کاره وایستل سو. دی اوس بګرام هوایي اډې ته نږدې هغه شیان پلوري چې امریکایانو غورځولي وي، لکه د ورزش ماشینونه، جګونه، مات پرنټرونه او د کمپیوټر پکې. دی اوس د میاشتې $50 ګټي. د نیویورک ټایمز په لیکنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او د 19 کلنې جګړې راتلونکی برخلیک ټاکي، د فایق الله غوندې د بګرام ولسوالي 80,000 نور اوسیدونکي په ځانګړې توګه له زوبلیدونکي وضعیت سره مخامخ دي. بګرام هوایي اډه په 1980 لسیزه کې جوړه سوې وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال دا اډه په یو ستر پوځي مرکز بدله سوه. په 2001 کال کې ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دی اډې ډېره وده وکړه. یو وخت داسې و چې لسګونو زره ملکیان او سرتیري په دې نظامي اډه کې اوسېدل. ډیفنس پوسټ خبرونې په افغانستان کې د دوو وجل سوي سرتیرو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سرک غاړې ته د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د وجل سوي دوو امریکایي سرتیرو هویت اعلان کړی دی. دوی 9 کلن ایان مکلاګلن او 1 کلن مګیل ویلالون نومیدل. دوی دواړه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د غزنې پر مهال وجل سول. د کندهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې اوسوه، او د هغه په وینا په دې پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل سول او دوه نور ټپیان سول. په دې پیښه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ټپیان سوي دي. دا به په 2020 کال کې د بهرنیو سرتیرو لومړی تلفات وي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیري وژل سوي چې ډیری یې ځانګړي ځواکونه وو. له 2014 کال راهیسې 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. تیر کال د طالبانو په حملو کې او د عملیاتو پر مهال د رومانیا او کروشیا سرتیري هم په وژل سوي کې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د مخام تر اوو ورځې دونه خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام